بیارغی یا ایها الناس بیا ټول انسانانو ته خطاب دی، ټول انسانانو ته خبره کیږي کوغه مؤمن دی او کو کافر دی. ان وعد الله حق، بشک د الله تعالی وعده رښتینی ده، داغه خو هر خبره رښتینی ده. کوغه وعده هم اونکړي او هسی خبره وکړي، نو داغه خبره حق ده. او دلته خاص طور د کومې وعده خبره کیږي؟ د اخرت وعده، د دوباره ژوندی کېدو وعده. دا موږ چې د تهجد په وخت کې کومه دعا وایو چې اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والارض ومن فيهن انت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنه حق والنار حق والساعه حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. نداسدي چيا لا تحقي ستا وعده حق ده، ستا خبر حق ده، ستا ملاقات حق ده، ستا جنت حق ده، او ور حق ده، او قیامت حق ده، او نبیان حق ده، او محمد صلی الله علیه وسلم حق ده. نو دا هر سمون خپل ځان ته یادوو، ځکه چې د بندنه هیریږي. او دا د شیطان میشن دی چې هغه د بندنه دا وعده هیره کړي چې د مرګ نه پس دوباره ژوندي کېدل حق دي، او بیا به جزا او سزا وي، حساب او کتاب به وي، پل صراط شته، جنت او جهنم شته. نو دا وعده ده د الله، او په دې کې شک مه کوئ. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس نه دې په دوکه کې واچوي تاسو د دنیا زندگی. ولا یغرنکم بالله الغرور، دوه سیزونه دي چې هغه په دوکه کې اچوي خلک، او هغه دلته منشن شوي دي. یو د دنیا زندگی ده، او بل شیطان دی. نو دوکه باز څوک دی؟ شیطان. داغونه محتاط اوسئ، خبردار اوسئ داغو د دوکې نه. د دنیا زندگی دوکه ده، د دنیا نعمتونه، د دې لذتونه، د دنیا زیب او زینت، د دې رنګینۍ، دا دنیا شنه ده او خوږه ده. په دې کې داسې اټریکشن دی چې بنده پکې غرق شي. د دې دوکه داسې ده لکه دلدل. په دلدل کې چې بنده خپګ دي، نو هغه نوی خبر چې زما خپه په ځمکه کې خښیږي، پوره انسان لاندې لاړ شي دننه په ځمکه کې. نو دنیا هم دغه شان ده چې انسان په دې کې ډوب شي، او په دې کې انسان داسې غرق شي چې آخرت ترې نه هېر شي، او هغه د خپل آخرت نه غافل شي. او د دوکه باز شیطان څه دوکه ده؟ هغه وایي چې انسان داسې په دنیا کې مصروف شي چې خپل آخرت ترې نه هېر شي. هغه خلک په دنیا کې په کارونو کې داسې اونخلوي شپه ورځ چې بنده یو خوا منډه وهي، بل خوا منډه وهي، او هغه بنده داسې اونخلوي چې هغه ته بیا یاد هم نه وي چې ما ته واپس تلل دي، چې ما ته تیاری کول دي. او هغه ته یاد هم نه وي چې زما د ژوند مقصد څه بل څه دی، چې زما مقصد خو جنت دی. او هغه ته دا یاد نه وي، هغه داسې مشغول شي او داسې بیزی شي. نو دا د دې دنیا دوکا، او دا شیطان دی چې هغه هیڅوک هم نه پرېږدي، چې د هغو نه یو بنده هم نه دی خلاص. خو هغه ډېر نیک هم وي، هغه په هر یو پسې لګېدلی دی. د الله تعالی پیغمبران ترینه هم نه دي خلاص، مګر هغوی الله تعالی بچ کوي. او په باقي ټولو انسانانو پسې شیطان لګېدلی دی. او هغه چې په انسان کې څو کمزوري وویني، نو د هغې کمزورۍ نه یې راګیر کړي. کو تاسې کافرانو ته وګورئ، نو د هغې دپاره خو دنیا هر څه ده، او هغوی خو په هوش کې نه دي. او چې کوم مسلمانان دي، نو شیطان هغوی ته وایي چې هیڅ خبره نه ده، الله تعالی خو غفور رحیم دی. هغه خلک په دې وړو وړو خبرو باندې نه نیسي، الله تعالی به ایله بیله تا په دې باندې نیسي، او حساب به در سره کوي. هغه خو داسې غفور رحیم دی چې ته به بچ شي. او هغه خلکو ته ګناهونه واړو ښکاره کوي، نیکی کول ورته ګران کار ښکاره کړي، او ګناهونه ورته ښایسته ښکاره کوي. په خواهشاتو کې خلک اونخلوي چې یو خواهش پوره شي، نو بل ورته رامخ کې کړي. او د انسان زړه مړیږي نه، چې یو کوروي نو وایي چې بل وي، او بیا وایي چې بل وي، او بیا وایي چې بل وي.
او د خواهشاتو مثال د خارق په شان دی چې څومره یې ګروي نو هغمره زیاتیږي، هغمره زیاته ایریا ګریږي. چې د انسان یو خواهش پوره شي نو بل را پیدا شي. د دنیا ژوند بالکل د سراب په شان دی، په سراب کې بنده ته اوبه ښکاري د ورایه، نو یو تږی په هغې پسې منډه ووهي چې ګنې دا اوبه دي، په هغې پسې په منډه لاړ شي او چې هلته لاړ شي نو هېڅ هم نه وي، هغه بیا پوه شي چې دا خو سراب و. نو دغه شان د دنیا زندگی ده، اوله یو خواهش وي، بیا دویم شي، بیا دریم شي، بیا څلورم شي. انسان وایي چې دا یو خواهش مې پوره شوې نو بیا به زه ایله خوشحاله شم او سکون به راله راشي، نو بیا به زه ښه په آرام سره الله الله کوم. لیکن د هغې نه پس هم داسې ونه شي. اوله بنده وایي چې سبق وایم، دا ختم شي نو بیا به نیکي شروع کړم، بیا وایي چې واده مې وشي نو بیا به نیکه شم، بیا وایي چې د بچو نه پس به نیکه شم، او چې بچي پیدا شي نو بیا وایي چې اوس خو را سره بالکل وخت نشته، چې دی لګلو شي نو بیا به وکړم. نو دا مصروفیات چرته هم نه ختمیږي. دا دنیا انسان داسې په خپل ځان کې مشغول کړي، غرقې کړي. انسان وایي چې وخت را سره وشي نو هله، لیکن وخت چرته هم نه وځي، ځکه چې دنیا هغه داسې په خپل ځان کې مصروف کړی وي. موږ دا خپل ګول جوړ کړی دی. نو وفرمایل شول چې د الله تعالی په وعده باندې یقین وکړئ، هغه را روانه ده. الله تعالی فرمایي چې تاسو ته هغه لرې ښکاري لیکن هغه ډېره نږدې ده. څو پته چې په را روانه لمحه کې مرګ راشي، تاسو ته خو ډېر لرې ښکاري چې لا خو دجال نه دی راغلی او عیسی علیه السلام نه دی راغلی، لا خو ډېر وخت دی زموږ سره او بنده ته پته نه وي چې زما سا ختمېدو واله دی. الله اکبر. نو په انسان پسې دا دوکه باز هم لګېدلی دی او دنیا هم خپل طرف ته راکاږي، اټریکټ کوي. په دنیا کې ټمپټیشنز دي، د دې لذتونه دي. نو دا عارضي لذتونه چې ستاسو نه مستقل لذتونه هیر نه کړي، چې ستاسو نه جنت هیر شي، چېرته د دې مسلې ستاسو نه د آخرت مسلې هیرې نه کړي. مسلې ډېرې دي، فکرونه ډېر دي. د آخرت ته حساب کتاب فکر مو چېرته کړی دی؟ د الله په مخ کې د ودرېدو په باره کې مو چېرته سوچ کړی دی؟ هغه هر څه خو مو هیر کړي دي او دې فکرونو مصروف کړي یو. موږ په دې فکرونو کې بیماران شو. د هغه فکرونو خو مو چېرته سوچ هم نه دی کړی کوم چې را روان دي. دا د دنیا دوکا. موږ په دې دنیا پسې په منډه یو او یوه ورځ به په منډه منډه کې دا ختم شي. دا منډه چېرته هم ختمېدو والا نه ده چې موږ له به آرام راشي چې زه اوس بالکل فارغه شم. نه، داسې به چېرته هم نه کېږي. هم دا د دې ځای دوکه ده. دا ټولې رنګینۍ دي، چمک دمک دی. دا بنده په خپل ځان کې ورکوي. او که تاسو چېرته په دې هالیډی سیزن کې شاپینګ له لاړ شئ نو اصل د دنیا چمک دمک به تاسو ته په نظر راشي. د جامو انبار دی، ځای په ځای پیزارونه وګورئ، دا شان جولري او پرفیومز وګورئ. او شیطان وایي چې په دې کې ولګئ. هم دا دي هر څو. د دې ځای غمونه غمونه دي، د دې ځای خوشحالۍ خوشحالۍ دي، د دې ځای ګټه ګټه ده او د دې ځای ناکامي ناکامي ده. او انسان د آخرت په معامله کې داسې بې فکره کړي چې هلته خو بخنه او بخنه ده، لږ شان عمل به دې قبول شي. هلته هر بنده له یو حدیث ضرور ورځي، کوچا قرآن ویلی هم نه وي، هغو ته هم د دې پته ده چې یوې ښځې سپي له اوبه ورکړې وې او الله تعالی په هغې باندې بخلی باغه. نو بیا هغه په قلاره باندې کینی چې زه به هم وبخلی شم، ما خو به هم دغه شان په چا باندې اوبه څکلې وي. نو بیا انسان له داسې دوکه ورکوي چې بیا هغو ته ګناه کول څه ګناه ښکاري نه، چې خیر دی کوه، الله تعالی خو دې هسې هم نه نیسي، بس ګناه کوه، څه فرق نه پرېوځي. نو په سورة القلم کې راځي چې افنجعل المسلمین کالمجرمین. آیا الله تعالی په یو کتاب کې لیکلی دي چې تاسو 100% بخلی شوی او ستاسو دپاره جنت دی؟ څومره هم چې انسانان دي ټول، کو هغه غیر مسلمانان هم دي، له ټولو دا سوچ دی چې زموږ دپاره خو جنت دی. هغوی هم وایي چې رست ان پیس، چې زموږ دپاره د مرګ نه پس سکون او سکون دی. او د مسلمانانو خو ماشاءالله پوخ یقین دی، د هغوی دپاره خو څه مسله نشته. او دا سوچ چرته هم نه کوي چې که اونه بخلی شو نو بیا به څه کېږي، که په هغه ورځ ونیولی شو نو بیا به څه کېږي. ظاهره د شیطان خو دا د هغوی په ذهن کې اچولی ده چې تاسو بخلی شوي یې، ته خو ډېره ښه یې، فلانې خو دا هم نه کوي او هغه هم نه کوي.
ګوره ته خو مانګزاره یې او وړوکی شان حجاب دې هم په سر باندې خودی دی که د هغې نه نیم ویښتو بهر ته راوتې هم وي خو ټایټ عبایه یې هم اچولی وي عبایه خو دې اچولی ده که نه نور چا خو اچولی هم نه ده او شیطان ځینو ته وایي چې ستاسو د منځونو الله تعالی ته څه ضرورت دی نو شیطان دغه شان لمسوي هر بنده ته د هغو مطابق خبره کوي چې څوک نیکۍ طرف ته لاړ نه شي او خپله تیاري ونه کړي هغه ښه مطمئن کړي چې دا څومره کوي نو دا پوره ده د دې نه د زیات کولو ضرورت نشته الله اکبر زموږ د خلکو دا خیال وي چې کله مونږ حج او عمرې له لاړ شو چې الله مونږ بخلی یو ځکه خو یې دلته راوبللو حالان کې قرآن مونږ ته وایي چې څوک چې د الله خواږه وي نو هغوی نیکي کوي او د هغې باوجود ویریږي او حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایلی دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې هغه څوک خلق دي چې د الله نه ویریږي آیا دا بد بدی کول واله دي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نه دوی نیکۍ کوي او ویریږي او مونږ چې نیکي وکړو نو زموږ دا خیال وي چې الله بخلی یو ځکه خو یې راله د نیکۍ توفیق را کړی دی آخر مونږ یې دلته حج او عمرې له رابللي یو نو بیا به مونږ څه دعاګانې وغواړو او څه بخښنه وغواړو او زموږ اسلاف همیشه دا دعاګانې کولی چې یا الله دا حج زموږ په اعمالنامه کې محفوظ وساتئ نو شیطان انسان له د کوم ځای نه دوکه ورکوي انسان په خوله وایي چې های مونږ ډېر ګناهګار یو ډېر ویریږو د الله نه چې دومره ویره مو ده په زړه کې نو په خپل ژوند کې خو به مو څه چینجز راوستي وو که نه هېڅ هم نه او دا خو شیطان هم ویلي دي چې انی اخاف الله په قرآن کې راځي هغه وایي چې زه ویریږم د الله نه نو په څه ویریږي هغه او دغه شان هغه په مونږ باندې هم وایي چې زه خو ډېره ویریږم الله اکبر او هغه انسانانو ته وایي چې ګورئ دین خو ډېر آسان دی دا خو هسې د مولانو خبرې دي ګورئ څوک مه ناراضه کوئ د چا زړه مه ماتوئ بس ټول خوشحاله ساتئ د هر چا سره په هان کې ها میلاوهئ کچری دین داسې آسان وی نو بیا خو پیغمبرانو خامخا د خلکو سره مخالفتونه کړي دي هغوی بیا ولې ناراضه کړی دی خلک او ولې دشمنۍ واخیستې هغوی به هم ټول خوشحاله ساتل کنه الله خفه کوي او خلق خوشالوي او وایي چې ګورئ څوک خفه کول خو صحیح کار نه دی د الله حکم کومات شي نو خیر دی خو چې څوک درنه خفه نه شي ګورئ د دوی حقوق دي په مونږ باندې د خاوند حقوق دي د رشته دارانو حقوق دي د الله حکم دي مات شي د الله حق لوی دی او که د دوی حق لوی دی دین آسان دی نو ها دین آسان دی لیکن د هغوی دپاره چې څوک عمل کوي دا غوی دا آسان دین مطلب دا دی چې هیڅ هم مکوي مونږ نیکی هم پک اند چوز کوو د خپل کنوینینس په حساب سره کوو چې یو کار آسان وي نو هغه کوو ځینو خلکو ته مونږ کول آسان وي مونږ کوي خو د پردې بالکل خیال نه ساتي ځینو خلکو ته روجې نیول ډېر آسان وي لیکن رښتیا ویل نه غواړي ځینې خلک په رشته دارۍ کې ښه وي خو په ودونو کې چې کوم رسم او رواج وي نو هغه د خپلې مرضۍ مطابق کوي چې یو کار چاته آسان ښکاري نو د هغې د کولو دپاره تیار وي خو چې یو کار ورته مشکل وي یا څوک ناراضه کیږي نو هلته بیا مونږ دین ته خدا حافظ ووایو نو مونږ په خپله مرضۍ باندې چلیدل غواړو او د خپل کنوینینس مطابق تلل غواړو دغه شان ځینې خلک وایي چې مونږ په خپله قرآن ویلی شو مونږ ته نشته ضرورت د یو استاد د ښودلو نو ځکه هغوی بیا په خپله مرضۍ باندې چلیږي او دا هم د شیطان لمسه ده ځکه خو الله تعالی فرمایلی دي چې ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا بې شکه شیطان ستاسو دشمن دی او هغه تاسو خپل دشمن جوړ کړی د هغو دپاره خو فیصله شوې ده چې هغه به جهنم ته ځي او هغو ویلي وو چې زه خو یوازې تلل نه غواړم جهنم ته زه به آدم نه ځان سره بوزم اوس هغه ټولز استعمالوي لکه مونږ چې د ماشوم د قلارولو دپاره چنچڼې استعمالوو یعنی راتل نو دغه شان شیطان د دنیا ژوند تاسو ته ښکاره کوي او مونږ هم د ناپوه بچي په شان په هغو پسې ځو نو نعمتونه انسان استعمالولی شي لیکن د اخرت په قیمت باندې نه مونږ ټوله ورځ د دنیا په رنګینو کې نښتې یو او د اخرت دپاره راسره بالکل وخت نه وي او زموږ ټولې خبرې دنیاوي وي په کپړو باندې بحثونه کوو چې په مارکیټ کې کوم نوی برانډ والا لون راوته دی په سوټونو پسې پاګلان شوي یو مونږ دا سوچو په مونږ باندې هم دا خو د شیطان دوکې دي کو دا وخت مونږ د آخرت لپاره ولګولې نو د کوم ځای نه کوم ځای ته به ورسئ چېرته دا پته چاته شته چې دا آیت کله نازل شوی و د سوټ خو ورته د هر برانډ پته ده د کالو ورته ښه پته ده چې نن څو فیشن چلیږي د هغې هر چا ته ښه پته ده دا د شیطان دوکه نه ده نو نور څو دي نو شیطان په ټولو ورپسې شوی دی داسې نه ده چې صرف په کافرانو ورپسې دی هغه د ټولو د بیړۍ د غر کولو اراده کړې ده هغه یو هم نه پرېږدي نو ځانونه نیک مه ګڼئ نو مونږ ته سوچ کول دي چې کله داسې سوشی زموږ مخې له راشي چې د یو څیز مونږ ته پته وي چې دا د الله تعالی د نافرمانۍ دی نو پوهه شئ چې دا د شیطان د طرف نه دی دا شیطان دی چې زما په ذهن کې دا خبرې اچوي دا شیطان دی چې په ما راپسې شوی دی چې کله هم په دنیا کې اورک شئ تاسو کو دنیا طرف ته متوجه زیاتی نو آخرت طرف ته به مو کموي چې کله ستاسو خیالات او توجه دنیاوي سیزونو طرف ته زیاته وي نو آخرت به در نه هیر شي ابن قیم رحمه الله فرمایي چې الله تعالی په قرآن پاک کې څومره ځله ذکر کړی دی د دې دنیا عیب بیان کړی دی کله ورته متاع الغرور ویلی دی د دوکې سامانی ورته ویلی دی چرته هم د دې تعریف نه دی کړی او مؤمن اوسیږي په دنیا کې او هغه ګټي آخرت داغو کشتی په دنیا کې روانه وي دا دنیا یو سمندر دی چې هغه پکې خپله کشتی چلوي لیکن چې په کشتی کې اوبه رانه شي ګنې کشتی به ډوبه شي خو چرې د توجه مرکز تاسو دنیا وي نو دې مطلب دی چې شیطان درپسې دی نو هغه خلک چې په دنیا کې آخرت جوړوي نو هغوی هم دنیاوي کارونه کوي صفایانې کوک کوي پخلی کوي د کورونو د صفایانو سره هم هغوی آخرت ګټي په بستره باندې د خاوند حقوق ادا کوي او د هغې په ذریعه آخرت جوړوي نیکی ګټي د خپل جسم خیال ساتي او د هغې په وجه هم نیکی ګټي هغه د یو تاجر په شان وي یو تاجر سوچ کوي چې ماته زیاته منافع د کوم ځای نه میلاویږي د دې ځای نه څنګه نفع وګټم دغه شان سوچ د یو مؤمن کس وي چې زه خپل آخرت دلته څنګه جوړ کړم د رشته دار سره د میلاویدو په وجه څنګه آخرت جوړ کړم او چې هغه خپل دوست طرف ته ځي نو د هغو سره د میلاویدو نیت هم د هغو د آخرت وي او چې هغه په کور کې ډوډۍ پخوي یا کټوۍ پخوي نو هغه سوچ کوي چې د دې سره به زه آخرت څنګه جوړوم د خپل بچي په خدمت کولو باندې هم د هغې د آخرت سوچ وي او هغه وایي چې زه د خپل خاوند سره چې خبرې کوم د حسن اخلاق سره نو د دې سره زه خپل آخرت څنګه جوړولی شم په هر کار کې د هغې نیت د آخرت وي د هغوی میټر خو روان وي چې څوک خپل آخرت جوړوي او ډېر داسې خلک دي چې هغوی په دنیا کې غرق دي او د آخرت سوچ شته دی نه خوراک څښاک دواړه کوي لیکن د هغوی په سوچ کې فرق دی او تاسو هغه خپل دشمن جوړ کړئ نو دشمن به هغه څنګه جوړوي چې کله تاسو د هغو خبره نه منئ او چې دا خبره ستاسو په ذهن کې وي چې دی به ماله دوکه راکوي خو زه به د دو په دوکه کې نه راځم هغه به در نمونځ هیر کړي د نیکۍ کارونه به درته ګران ښکاره کړي ګناهونه به درته ښایسته ښکاره کړي وسوسې به اچوي پریشانه کوي به مو نو د هغو په خبره کې مه راځئ او هغه خپل دشمن ګڼئ په دې خوش فهمۍ کې مه کیږئ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به زما شفاعت وکړي او زه به خلاص شم په دې خوش فهمۍ کې ګناهونه مه کوئ انما یدعو حزبه لیکون من اصحاب السعیر بېشکه هغه رابلی خپله ډله ځکه چې هغوی شي د لمبه شوي اور د ملګرو نه هغه غواړي چې ټول په لمبه شوي اور کې وغورځېږي هغه دشمن دی نو هغه خو به ستاسو ښه نه غواړي بیا هم ځینې خلک داسې بې وقوفه دي چې د هغو پوجه کوي سیتانیک ورشپرز دي الله تعالی فرمایي چې هغه ستاسو دشمن دی او هغوی د دشمن پوجه کوي او چې څوک یې فزیکلي نه کوي نو هغوی بیا هم د هغو په لمسه کې راځي حالانکه خبر ته پته ده چې دا د شیطان خبره ده او دا غو لاره ده په دنیا کې دوه لارې دي یوه د الله لاره ده او بله د شیطان لاره ده او که هغه بدې لارې له بنده ډېر هم ښایسته نوم ورکړي خو هغه د شیطان لاره ده هغه ګناهونه ښایسته کول غواړي او دا خبره مخکې را روانه ده هغه که ډېره هم رنګینه او ښایسته وي خو هغه لاره د شیطان ده. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. چی سوک کفر کوي او خبر نمنی او د شیطان اطاعت کوي نو دا غوی د پاره شدید عذاب دی، او چی سوک ایمان راوړي او صالح عمل کوي نو دا غوی د پاره بخنه ده او ډیر لوی اجر دی، او صرف کفر پوره دی د عذاب شدید د پاره، ځکه خو شیطان غواړي چې انسان کفر وکړي. ای بیا کو بنده ډیر هر څه وکړي، کو هسپتال یا یتیمخانې هم جوړې کړي، کو تاسو د کونډو ډیر هم مدد کوئ، خو هیڅ په کار به نه راځي. د ایمان سره د صالح عمل ضرورت دی. که د ایمان سره صالح عمل نه وي نو مغفرت نشته، که صالح عمل وي نو مغفرت به وي او اجر به وي. چې تاسو دوه کارونه وکړئ نو دوه سیزونه به درته میلاو شي. او مونږ خلک چې ایمان راوړو نو وایو چې صالح عمل ډیر ګران دی، ډیر ګران دی. مونږ له په کار دی چې د الله تعالی نه دعا وغواړو چې یا الله مونږ له توفیق راکړي، یا الله زما په وس کې نه ده، د الله نه مدد غواړی. دا مه وایئ چې زمونږ نه کېږي، ځکه چې شیطان خو هم دا غواړي. که چېرې تاسو دا ومنله چې زمونږ نه دا نه کېږي، په خپله مو دا فیصله وکړه، نو بیا به څو عمل وکړئ. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا. آیا هغه کس چې د هغو دپاره د هغو بد عمل ښایسته کړی شو او هغو ته ښکاري هغه ښه؟ اوس دا جمله نیمګړی ده. دا هم د قرآن کریم یو انداز دی، نیمه خبره وشي او باقی خبره انسان ته په خپله پوره کول وي، چې خپله عقل استعمال کړه او فیل ان د بلانک وکړه. څه مطلب؟ آیا هغه کس چې د هغو دپاره د هغو بد عمل ښایسته ښکاره شو او هغو ته هغه ښه ښکاري، هغه کار چې هغه د نافرمانۍ وي او هغو ته هغه ډیر ښایسته ښکاري او هغو ته هغه ښه هم ښکاري، یعنی هغه ګناه کوي او داغو دا خیال وي چې زه ښه کار کوم، هغه ډیر فخر کوي په هغې باندې چې زه ډیر ښه کار کوم، د هغو دا احساس ختم شو چې ګنې داسو غلط کار دی. اوس مخکې به دا جمله څنګه مکملیږي؟ تاسو خپل عقل استعمال کړئ. نو آیا دا کس برابر کیدی شي د هغه کس چې داغو نه ګناه وشي او هغو ته هغه بد ښکاري او چې هغه په هغې باندې توجه وکړي؟ او دغه شان اگزامپلز الله تعالی ډیر ورکړی دی په قرآن کې، چې آیا لیدو والا او یوړون کس برابر کیدی شي؟ آیا تیاره او رڼا برابر کیدی شي؟ آیا علم والا او بی علم برابر کیدی شي؟ نو د نیمګړې جملې مطلب دی چې اوس تاسو سوچ وکړئ، او یا یې دا مطلب هم کیدی شي چې آیا داسې کس هدایت موندی شي؟ نو تاسو چرته داسې خلک لیدلی دی چې هغوی ته ګناه داسې ښکاري چې موږ یو ډیر ښه کار کوو؟ داسې میندې مو لیدلې دي چې هغوی د خپلو لوڼو د سرونو نه حجاب لري کوي؟ او یا داسې میندې مو لیدلې دي چې هغوی خپلو لوڼو ته وایي چې د خلکو په مخ کې تاسو ډانس وکړئ؟ داسې خلک تاسو لیدلې دي چې هغوی وایي چې دا خو آرټ دی، دا خو کلچر دی؟ داسې د بې حیايۍ سینز تاسو لیدلې دي چې هغې ته خلک وایي چې څو شول؟ نن دا خبره ډېر عام ده چې بدی چاته بدی نه ښکاري، که هغه ال جی بی ټی وي او که هغه داسې نور د بې حیايۍ کارونه وي، بلکې هغوی وایي چې په دې کې څه خرابې دی، بلکې تاسو پاګلان یې، ستاسو دماغ خراب دی، ستاسو سوچ ډیر نیرو دی، او مونږ اوپن مایندډ یو، مونږ ته خدا بد نه ښکاري. نو د دې بنده متعلق وفرمایلی شو چې داسې خلکو ته بدی بدی نه ښکاري، او دا بدی ورته څوک ښایسته ښکاره کوي؟ شیطان، کله د فیشن په نوم، او وایي چې ګورئ دا خو فیشن دی، او کله د انټرټینمنټ په نوم بې حیايي پروموټ کوي، ځکه چې هغه ملعون وعده کړی ده چې هغه به د ښی طرف نه هم راځي او د ګس طرف نه به هم راځي او د هر طرف نه به راځي. نو داسې خبرې شیطان په ذهن کې اچوي او مونږ یې پیژنو نه، نو ځکه مونږ ته محتاط اوسېدل دي د شیطان نه. نو څومره هم چې ښایسته راپن شوی دی، لکه فیشن، انټرټینمنټ، ماډرنیزم، دا ټول څه دي؟ ښایسته نومونه ورکړی شوي دي. دا ښکاري ښایسته د بهر نه، لیکن دننه زهر دي. دا شیطان ملعون کوي، خو هغه کارونه الله تعالی ناراضه کوي، نو هغه به شیطانی کارونه وي. پوه شئ چې د الله دشمن دا اچوي په زړونو کې، هغه بنده په اور کې غورځول غواړي. نو دوکه کېږئ مه په دې ښایسته نومونو باندې. چې کله یوه ښځه ښه په فیشن کې د سړو په وړاندې شي، نو هغې ته داسې ښکاري چې ګنې زه داسې ښایسته یم، دا هغې ته سبدینه ښکاري چې څومره خلک هغه اپریشیټ کوي. هغه ډیره خوشاله وي چې خلک زما تعریفونه کوي. نو داسې وي د شیطان مزین کول. دغه شان خلک کانسرټس کوي او وایي چې دا د سیلاب زدګانو دپاره کوو. په فلاني ځای کې زلزله راغله نو د هغوی دپاره پیسې جمع کوو او خلک په منډه منډه د کانسرټ ټیکټونه اخلي. دا دوکه نه ده نو نور سوري ډونیشنز او فنډ ریزنګز او د چا مدد کول. نو شیطان مزین کوي. هغه چرته هم یو شی بد نه ښکاره کوي. دغه شان د بې حیایۍ سین څومره ښایسته ښکاري او خلک په هغې باندې لاسونه پړقوي. هغې خلکو ته ښایسته ښکاره کوي نو ځکه خو خلک لاسونه پړقوي. د کوم ځای نه هغه دوکه ورکوي. نو ډېر داسې سیزونه دي، ډېر داسې خلک دي چې هغوی ظلمونه کوي او د هغوی دا خیال دی چې مونږ مقدس جنگ کوو او دا شانزاینس وایي چې مونږ خپله دفاع کوو. نو شیطان د هغوی دپاره بدی، قتل او غارت او ظلم لی ښایسته نوم ورکړو. نو تاسو وګورئ اکټران یې سوایي چې ماشاءالله زما نوی فلم ریلیز کیږي د الله په فضل سره. چې څوک ګډیږي ګانې وایي نو دې ته ټیلنټ وایي. چې یوه ښځه ښه میکپ وکړي او د کلاو ویښتو سره بهر وځي نو هغې ته ماډرن وایي. نو دا هر څه د شیطان مزین کول نه دي نو نور څه دي. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. بې شکه الله تعالی گمراه کوي څوک چې هغه وغواړي او هغه هدایت ورکوي چاله چې هغه وغواړي. اوس ځینې خلک وایي چې الله مونږ گمراه کړي یو نو مونږ څه وکړو. نو نه، الله تعالی گمراه کول نه کوي. کچرې ستاسو په زړه کې د هدایت طلب وي چې یا الله زه خړنده یم ماته لار وښیې، نو الله سبحانه وتعالی به ضرور هدایت درکوي. او چې د چا پروا نه وي نو الله تعالی هغوی له د زبردستۍ سره هدایت نه ورکوي. هدایت ډېر قیمتي شی دی. دا الله تعالی چاله د زبردستۍ سره نه ورکوي، دا صرف د غوښتو سره میلاویږي. ځکه خو مونږ د ورځې دا دومره ډېر ځله غواړو او د اهدنا الصراط المستقیم دپاره دعاګانې کوو. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. اے نبی، ستا زړه دی په دوی باندې حسرتونه نه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ډېر پریشانه کېدو چې دا دوی په کوم طرف لګېدلی دي، څه شوي دي په دوی باندې. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زړه به خفه کېدو. نو هغه ته وفرمایلی شول چې ته مه غمګینه کېږه په دوی باندې، ځکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر محبت و او ډېره خیرخواهي و د هغوی سره. او چې کله زموږ په زړه کې د چا دپاره خیرخواهي نه وي نو مونږ هغوی له په صحیح طریقې سره پیغام نشو ورکولی. که د چا په زړه کې خیرخواهي نه وي نو هغه به بیا څنګه د محبت سره خلکو له د دین پیغام ورکړي. د غصې او پیغور سره څوک چاره دا پیغام نشي ورکولی او نه بیا د داسې پیغام ورکولو سو اثر وي او سو فایده نه وي. که څوک چا ته قهر شي یا په هغو پورې خندا وکړي نو دا خو بیا خیرخواهي نشوه. د خلکو اکثر د خپل بچی سره ډیره خیرخواهي وي او خفه کیږي پرې. او په څنګه څنګه طریقو باندې مونږ هغوی رابلو نو دغه شان د تبلیغ کار هم داسې دی چې په چا باندې مزړه خوږیږي نو هله بیا تاسو هغې د خیرخواهۍ سره راغواړئ. نو دا کار د تنقید سره او نکته چینۍ سره نه کیږي. ان الله علیم بما یصنعون. بې شکه الله تعالی ښه پوهه دی چې هغوی څه کوي. په هر څه الله تعالی ښه پوهه دی. هغوی چې څه کوي نو ته مه پریشانه کیږه. والله الذي ارسل الرياح. او الله تعالی هغه ذات دی چې هغه هواګانې رالیږي. فتثير صحابا فسقناه الى بلد ميت. نو هغه وچتوي وریځي بیا هغه چلوي مړې ځمکې طرف ته. فأحيينا به الأرض بعد موتها. بیا ژوندی کوو مونږ ځمکه پس د هغې د مرګ نه. كذلك النشور. او دغه شان به تاسو دوباره راپاسوو. نو دا کومه ګرانه خبره ده چې الله تعالی به دوباره څنګه راپاسوي؟ ځکه به دا زاړه هډوکي دوباره راوچتیږي. لکه څنګه چې الله تعالی وچه ځمکه ژوندی کوي. او دا د الله تعالی د قدرت یو غټ مثال دی چې هغه څنګه ژوندي کول کوي. د نشر کولو مطلب وي دوباره ژوندي کول او خورول هم. تاسو روزانه دا مشاهده کوي او ګوري او دغه شان به انسانان د ځمکې نه را اوټوکیږي، بلکې په حدیث کې راغلی هم دی لکه څنګه چې د ځمکې نه بوټي را اوټوکیږي نو دغه شان به انسانان را اوټوکیږي. په هغوی کې به روحونه واچولی شي نو هغوی به ژوندي شي او ودرېږي به. نو د الله تعالی د قدرت نه یو شی هم لري نه دی. ما كان يريد العزة فلله العزة جميعا. او كسوك عزت غاري نسوك عزت نغاري، هر انسان غاري او داغو ضرورت وي چاغو تا عزت ملاوشي. هر بنده غاري چې ما تا پخلقو كي عزت ملاوشوي كو دير هم بيكار انسان وي خواغا وي چې چارالا عزت را کري. دا یو بچي هم فخ وي چاغو تا عزت ملاوشي او چې دخلقو پا مخي هغا بي عزت نشي. دا د انسان یو فطري ضرورت دی چې دا غو عزت پکار وي. نو ما کان یرید العزه، چې څوک هم عزت غواړي نو عزت پر کوم ځای نه ملاویږي؟ آیا داسې یو دکان شته چې د هغې نه بنده عزت واخلي؟ نو د ځینو خلکو دا خیال وي چې که زه مال ډېر وګټم عزت به راته ملاو شي، او ځینو خلکو ته داسې ښکاري چې څوک ګانې وایي، د هغوی بینډز وي، میوزیک غږوي، چې ګنی دوی ته ډېر عزت ملاویږي. نو هغوی وایي چې مونږ هم سینګرز جوړ شو نو بیا به خلک زمونږ هم ډېر عزت کوي، شهرت به مو وشي او خلک به رانه مخکې وروستو ګرځي. او چا ته داسې ښکاري چې د مالدارو خلکو سره د دوستۍ کولو په وجه عزتونه ملاویږي، زه به هم د دوی سره کینم پاسم نو ماته به هم عزتونه ملاویږي. او د ځینو خلکو دا خیال وي چې څوک د کافرانو په طریقو باندې ځي نو د هغې سره عزت ملاویږي. د دوی خو په دنیا کې ډېر غټ واه واه دی، زه به هم د دوی په طریقو باندې ځم نو ماته به هم عزت ملاو شي. لکه منافقین چې وو نو هغوی به د کفارو سره کیناستل پاسېدل په دې وجه چې مونږ ته د دې ځای نه عزت ملاو شي. د مسلمانانو سو پته لګي نو د دوی سره به دوستي کوو. نو د ځینو خلکو دا خیال وي چې د کافرانو په طریقو باندې تلل چې وي نو د دې سره عزت ملاویږي، لیکن د الله تعالی په نزد د عزت یو بل نسخه ده. دا ټولې طریقې چې می درته بیان کړې نو په دې کې د یوې سره هم عزت نه ملاویږي، نه د مال سره، نه د دکان سره، نه د لویو لویو کورونو سره، نه د عهدو سره، نه د کرسۍ سره. او دا د کرسۍ والو چې څه هم عزت خلق کوي نو دا عارضي طور هسې د ځان د ښکاره کولو دپاره وي. د هغوی په زړونو کې د هیڅ چا عزت هم نه وي. او الله تعالی چې کومه نسخه ښودلې ده نو د هغې باقاعده ثبوت شته چې د هغې سره خلکو ته عزت ملاویږي. الله تعالی فرمایي فلله العزة جميعا، ټول عزت د الله تعالی سره دی. ټول عزتونه یعنی د عزتونو خزانه د الله تعالی سره ده. که عزت اخیستل خوروي نو الله تعالی طرف ته لاړ شئ، د الله تعالی سره تعلق قائم کړئ. د کافرانو سره نه، د هغوی سره مه کینئ، د هغوی سره تعلقات مه زیاتوئ، د هغوی سره دوستۍ مه کوئ چې د دوی نه به ماته عزت ملاو شي. عزت خو د الله تعالی دی او د هغو نه ملاویږي. د هغو سره کانټیکټ جوړ کړئ، د هغو سره د تعلق د مضبوطولو ضرورت دی. الله تعالی په سورة النساء کې فرمایلی دی په آیه نمبر 139 کې الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. هاغه خلق چې مؤمنان پریک دی او د کافرانو سره عزت تلاش کوي نو فان العزه لله جميعا، نو ټول عزت خدای الله تعالی سره دی. تاسو په غلط ځای کې عزت ګورئ. او ګورئ نن مسلمانان څه کوي، چې څومره هم مونږ وسترنایز شو نو دې سره به مونږ عزت والے جوړ شو، داسې عزت والے به شو لکه څنګه چې دا سپین انګریزان خلق دي. نو مونږ به هم اوچت شو او عزتونه به راته میلاو شي. او د دې سره څه کیږي، نن د یو مسلمان د ټکې امره عزت هم نشته، هیڅ ویلیو نشته، او په ټوله دنیا کې رسوایی ده. دا غي د پاره مونږ وایو چې مونږ به ځانونه لغړ کړو نو عزت به بیا مومو. مونږ سوچ کوو چې که مونږ هالووین، ویلنټاین ډے او کریسمس مناوهو نو مونږ ته به عزت میلاو شي او عزت والے به جوړ شو. مونږ سوچ وکړو چې ښځې او سړی آزاد ګرځي، یو بل له لاسونه ورکړي وي نو د دې سره به عزت میلاو شي. مونږ سوچ کوو چې هلک او جینۍ، ګرل فرند او بوی فرند جوړ شي نو عزت به ورته میلاو شي. مونږ سوچ کوو چې موږ څومره هم پرده وغورځوو او د کم نه کم لباس واچوو او د ټایټ نه ټایټ جامه واچوو نو د دې سره به موږ ته عزت میلاو شي. موږ وایو چې څومره کم اولاد وي نو هغومره به زیات عزت وي زموږ، زیات نه زیات دوه او یا یو، او که نه وي نو د هغې سره به عزت میلاو شي. موږ وایو چې موږ په سړکونو باندې ګډیږو، ډمامې وهو، نو عزت به راته میلاو شي. موږ سوچ کوو چې که موږ هم کلبس ته لاړ شو نو عزت به راته میلاو شي، او د دې سره څو شول، نه د یو جهان شو او نه د بل، نه د هغوی ملګري شو او نه صحیح مسلمانان پاتې شو. او زموږ دا خیال و چې د اسلام سوری په موږ باندې پرې نه وځي، چې څومره لرې یو د اسلام نه نو هغومره به راته زیات عزتونه میلاویږي. دا منځونه، روجې، قرآن، حجاب، ګیره، د مسلمانانو نومونه، داسې نومونه دی چې هغه د هغوی هم وي چې چاته پته ونه لګي چې موږ مسلمانان یو. که د مسلمانانو نومونه کیږدو نو بیا به مو پته چلیږي، ډسکریمینیشن به راسره کوي. نو داسې حلیه جوړه کړئ چې پته مو نه لګي، چې نه زموږ د نومونو نه پته لګي، نه زموږ د حلیې نه او نه زموږ د کارونو نه، چې د اسلام سره زموږ د لرې لرې پورې څه تعلق هم نه ښکاري. الله تعالی فرمایي فلله العزه جميعا، نو زموږ په قرآن باندې څه ایمان شته دی؟ حالانکه موږ وایو دا په رمضان کې قرآنونه ختموو او عزت موږ د بل چا سره تلاش کوو. عزت خو الله تعالی ورکوي، او هم دا توحید دی، عزت د الله سره دی او عزت به هغه ورکوي. که څوک تاسو پرېږدئ نو الله تعالی به درله عزت درکړي، او که ستاسو د داسې خلکو سره دوستي هم وي او الله تعالی ستاسو سره نه وي نو بې عزته به شئ. تاسو وګورئ انبیاء علیهم السلام له الله تعالی څنګه عزتونه ورکړي وو، خلکو د هغوی څومره مخالفتونه کړي وو، بد رد به یې ورته ویل، لیکن نن هم د هغوی نومونه اوچت دي. تاسو د خپلو خاندانونو نه ویرېږئ چې دوی به زموږ سره رشته داری ختمې کړي، او د پیغمبرانو قومونو د هغوی سره څنګه سلوک کړی وو، لیکن الله تعالی هغوی له عزتونه ورکړي وو. دغه شان صحابه کرام رضی الله عنهم له کفاری مکه څنګه څنګه د بې عزتۍ سره تکلیفونه ورکړي وو، لیکن د هغوی نومونه نن هم ژوندي دي. نن د همیشه د پاره عزت ته چا دی؟ د حضرت بلال رضی الله عنه، د امیه هیڅ عزت نشته. په هغه ورځو کې داسې ښکارېده لکه چې د امیه عزت وو او د بلال رضی الله عنه هیڅ عزت نه وو. نو یاد وساتئ دا خبره چې عزت ته الله په لاس کې دی، او چې هغه د چا دپاره وغواړي نو هغه لې ورکړي. الله تعالی هغه له عزت ورکوي چې څوک په الله تعالی باندې ایمان راوړي او د هغو فرمان برداري کوي. دغه شان فرعون په خپل وخت کې ډېر غټ بادشاه وو، خلک په د هغو نه ډېر ویرېدل، لیکن نن هغه د بې عزتۍ په نوم باندې یادیږي. په عزت باندې ځان پوه کړئ چې عزت څه شی دی. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. الله تعالی چې چاله وغواړي نو بادشاهي ورکړي، او چې چاله پاره وغواړي نو بادشاهي ترینه واخلي، او هغه چې چاله وغواړي نو عزت ورکړي، او چې چاله پاره وغواړي نو بې عزتي ورکړي. ټول خیر د هغه په لاس کې دی. عزت هم رزق دی، لکه څنګه چې محبت رزق دی، او لکه څنګه چې خوراک څښاک رزق دی، نو دغه شان عزت هم رزق دی، او دا هم د الله تعالی د طرف نه میلاویږي چې چا له هغه وغواړي نو ورکړي. دا د خپل محنت سره نه میلاویږي، نو الله دی چې هغه عزت ورکوي. نو په خلکو پسې مه ګرځئ، خپل ځانونه مه سپکوئ. هغه کسان چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ورځو کې مسلمانان شول او د الله تعالی سره خپل تعلق جوړ کړو، نو هغوی صحابه کرام رضی الله عنهم جوړ شول، او نن څوارلس سوه کاله پس هم د هغوی نمونه خلک ښه د عزت سره اخلي، او هغوی رضی الله عنهم جوړ شول، او نن خلک غواړي چې زموږ بچي د هغوی په لاره باندې روان شي. نن خلک د خپلو بچو نمونه د هغوی په نمونو باندې ږدي، او ذلت دی د ابو جهل لپاره، د ابو لهب لپاره. د هغوی هیڅ عزت نشته، حالانکه هغوی ښه مالداران وو، سرداران وو. ځینې خلک خپل ځانونه لوی ښکاره کوي چې د دې سره به موږ ته عزت میلاو شي. داسې ځانونه ښیي، لویانې کوي، چې په دې طریقه باندې به خلک زموږ عزت کوي، نو په دې چاته عزتونه نه میلاویږي، بلکې خلک خاندي وروسته په داسې خلکو پورې. نو داسې خلک د اوچتو اوچتو برانډونو خبرې کوي، د خپلو ویکیشنز خبرې کوي، ځکه چې هغوی عزت غواړي، لیکن د دې سره عزت نه میلاویږي. الله تعالی عزت ورکولو والا دی.